شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. په تخنیکی برخه کې میر احمد صافی راسره مرسته کوي. السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتونو سنا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لایحه رد کړه. له طالبانو سره د سولې د خبرو د اجنډا یو اساسي موضوع همدا د بهرنیو ځواکونو د وتلو ده. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه سالم محمد صالح اوروي.
د نیمروز ولی وی ایران په سلګونو افغانان د افغانستان خاورې ته اخراجوي. په ایران کې د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځل کیږي. یو نوې نظر پوښتنه شي چې ډیری کسان په دې عقیده دي چې روسیا سم لوري ته روانه نه ده. د نیمروز ولی وی ایران څخه هر ورځ د نورو افغانانو ترڅنګ تر 200 پوري روس د کسان هم د افغانستان خاورې ته اخراجیږي. سید ولی سلطان نن د ازادي رادیو ولایت په ولایت پروګرام کې د خبرو پر مهال وویل
هغه کسان چې د ایران دوی په اصطلاح را د مرسکیږي په دې کې هر ورځ په حدود 1.5 معتادین زموږ خاورې ته راشړل کیږي. موږ دلته مرکزونه ورته لرو د دوی د تداوی لپاره.
د نیمروز ولی وی په دې ولایت کې د معتادانو د درملنې یو خصوصي مرکز فعال خو په وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له کبله فعالیت درېدلی دی. سید ولی سلطان وایي د روژدو کسانو د درملنې دولتي صحي مرکز د ټولو معتادانو د درملنې ظرفیت نه لري. د سرپل چارواکي وایي په سوزمقله ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې شپږ افغان پوځیان وژل سوي. چارواکي وایي د وسلوالو دغه حملو چې تېره شپه ناوخته پیل سوې څو ساعته دوام وکړ چې په نتیجه کې د دولت ګڼ مخالف وسلوال هم وژل سوي دي. د سرپل د والي ویاند ذبیح الله امانی نن سهار ازادي راډیو ته وویل
د امنیتی ځواکونو شپږ تنه غړي شهیدان شوي او وته نه ټپیان دي. ساحې ته د مرستندوی او ضربتي ځواک له رسیدو سره سم د دښمن حمله په شا تم بول شوي دي.
د دولت وسلوالو مخالفانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د روغتیا وزیر ته د غوره وزیر جایزه ورکول کیږي. ډاکټر فیروز الدین فیروز ته دغه جایزه د نړۍ د حکومت د سرمشریت د سازمان او د پرایس واټر هاوس کوپرز ادارې لخوا ورکول کیږي. د روغتیا وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې ښاغلی فیروز دغه جایزه د نړۍ د حکومت د سرمشریت د سازمان په ولسمه غونډه کې چې لس ورځې وروسته په دوبۍ کې جوړیږي ترلاسه کوي. اعلامیه وایي چې په دې غونډه کې به له 130 هیوادونو څخه باندې 4000 کسان برخه واخلي. هر کال دغه جایزه هغو وزیرانو ته ورکول کیږي چې د خپل وګړو د اړتیاو پوره کولو لپاره د پام وړ کارونه کړی وي. په ایران کې د هغې اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځل کیږي چې په نتیجه کې شاه له واک څخه وپرځول سو. د دغه انقلاب بریا په ایران کې د 2500 کلنې شاهي واکمنۍ د پای ته رسېدو سبب سوله. د 1979 میلادي کال د فبروري پر لومړۍ نیټه آیت الله روح الله خمیني تر 14 کلنې جلاوطنۍ وروسته له فرانسې څخه ایران ته ستون او د اسلامي جمهوریت مذهبي مشر سو. نن په ټول ایران کې پر ځای وخت سهار 9:03 ټیک هغه وخت چې 40 کاله مخکې د تهران پر نړیوال هوایي ډګر د خمینی الوتکه کښېناستله زنګونه وکړنګول سول. د کلیز دغه مراسم چې د اسلامي انقلاب د سهار لسیزې بولي لس ورځې دوام کوي. یو نوی نظر پوښتنه شي چې ډیری روسان په دې عقیده دي چې هیواد په غلط لوري روان دی. د لیوادا خپلواک مرکز دغه نظر پوښتنه شي چې په سلو کې 15% برخوال فکر کوي چې هیواد په ناسم لوري روان دی. هلته چې په سلو کې 42 کسان ویلي چې هیواد سم لوري ته مختزي. د دې نظر پوښتنې نتایج پرون خپره شوي چې د پخوا په نسبت په کې د ناراضو کسانو شمیر زیات شوی دی. یو کال مخکې په سلو کې یوازې 28 کسان ویلي و چې هیواد غلط او 55% نور ویلي و چې هیواد سم لوري ته روان دی. په 2018 میلادي کال کې په دغسې یو نظر پوښتنې کې په سلو کې 43 کس روسان ویلي و چې هیواد سم لوري ته روان نه دی. دا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته بد خبره ګڼل کېږي چې تیر کال له بیا ټاکل کېدو وروسته د درجه بندۍ له مخې د محبوبیت اندازه کمه سوې ده. ډیر احتمال کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونه د سړې جګړې د وخت د وسلو کنټرول د تړون رعایت ځنډول نن اعلان کړي. واشنگټن تور لګولی چې روسیه له خپلو هغو مکلفیتونو چې په دغه تړون کې درج شوي سرغړونه کوي. د کانګرس یوه کارکوونکي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به احتمالا نن دا اعلان کوي. امریکا د فبروري پر 2 روسیې ته ضرب الاجل په توګه ټاکلی و چې د 1980 میلادي کال د تړون د یوې برخې په توګه د واشنگټن غوښتنې پر ځای کړي. دا د منځواټنه او اټومي وسلو د کنټرول تړون دی چې دو دېرش کاله مخکې لاسلیک سوی و. ګڼو خبري اژانسونو پرون راپور ورکړی و چې ډېر امکان لري امریکا دغه اعلان وکړي. او په عراق کې د تاجکستان 15 ښځینه وګړي له افراطي ډلې داعش سره په اړیکو له تورنېدو وروسته په عمري بند محکومې سوې. د عراق او کویت لپاره د تاجکستان سفیر زبیدالله زبیدزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه 15 ښځې پرون پنجشنبه محکومې سوې دي. د هغه په خبره د دغو ښځو د محکومېدو پر مهال په بغداد کې د تاجکستان د سفارت یو چارواکی حاضر و. د زبید زاده په خبره د تاجکستان د یو بل وګړي محکومېدل وروسته له هغې وځنډېدل چې عراقي چارواکي ورته د ازبکي ژبې د ترجمان په موندلو کې بریالي نسول. د تاجکستان د چارواکو په خبره په وروستوي کې په عراق کې 43 تاجکي ښځې له داعش سره د ارتباط په تور په بند محکومې سوي دي. د تاجکستان چارواکي وایي په سوریه او عراق کې په وروستیو کلونو کې د تاجکستان 1900 وګړو د داعش تر څنګ په جګړو کې برخه اخیستې ده.
دا ساجی رادیو ماشامنی خبری مجله اوري. طالبان وایي د افغانستان د راتلونکي نظام د ترنګوالي په اړه د بحث لپاره ماسکو ته روان دي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د امریکا سینه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو سره مخالفت وکړ. په دې ارتباط د سیاسي چارو کتونکی صدیق پتمن وایي چې بهرني ځواکونه که وزي باید له یو توافق وروسته ووزي.
موږ د دې سره مخالف یو چې د مجاهدینو د وخت پیښه بیرته تکرار شي، د افغانستان اردو متلاشي شي، سیاسي نظام متلاشي شي.
د افغان سولې په اړه پرون په لندن کې د تماس ډلې غونډه وکړه. د دې غونډې په ارتباط د سولې د عالي شورا د ویاند نظر مشخص دی.
بحث اساسی شروعی است که ما چطور بتانیم مذاکرات بین حکومت و تحریک طالبان افغانستان تدویر بکنیم.
د کابل د پارلمانی انتخاباتو د نتیجو پر سر مو له نویو ناندریو خبرو او یو شمیر نور مطالب تر شپږنیمه بجو د ازادي راډیو روانه خبرونه اوریدلی شئ. قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې ډېر ژر به د دې ډلې یو پلاوی د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه د بحث لپاره د ماسکو په غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوې چې راتلونکې اونۍ د سیشنبې پر ورځ په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث غونډه جوړ شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند او د دې ډلې د مرکزي پلاوی غړي سهیل شاهین همداراس ازادي راډیو ته وویل چې یوه ګډه کاري ډله جوړه شوې څو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش کار وکړي. احمد تکل له ازادي راډیو سره په مرکې کې د ښاغلي شاهین د څرګندونو مهم ټکي په دې راپور کې راخستي.
تمه ده چې د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه چنې وهل به د مسکو د غونډې د اجنډا یوه مهمه برخه وي. روسي چارواکو ویلي دي چې دا غونډه د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ جوړیږي. او په قطر کې د طالبانو دفتر وایي چې د دې ډلې پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته ځي. که څه هم په راپورونو کې ویل شوي چې په دې غونډه کې به د کابل استازي ګډون نه کوي، خو د قطر د سیاسي دفتر ویاند او د طالبانو د مرکچي پلاوی غړي سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویل چې په غونډه کې به یو شمیر افغانان چې په حکومت کې شامل نه دي خو په ټولنه کې نفوذ لري ګډون وکړي، او له هغو سره به د هیواد د راتلونکي نظام د څرنګوالي او د دایمي سولې د ټینګښت په اړه خبرې وشي.
د افغانانو سره خو موږ خبرې کوو، همدا اوس هم موږ کانفرنس وځو چې هلته د افغانستان څخه د ټولو تنظیمونو مشران نور برجسته اشخاص راځي او موږ هم یو لوی هیئت ته ورځي. نو موږ به په دې باندې خبره کوو چې په افغانستان کې څنګه دایمي سو.
طالبانو تر اوسه څلور ځلې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره خبرې کړې. په دې خبرو کې د پاکستان، سعودي عربستان، قطر او متحده عربی اماراتو استازي حاضر وو. خو د افغانستان حکومت چې له طالبانو سره د جګړې اصلي لوری دی تر اوسه په دې خبرو کې غایب وو. د دې خبرو وروستی دور چې شپږ ورځې په قطر کې دوام وکړ وروسته له هغه مهم شو چې دواړو خواوو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو پر وتلو او د ژمنې چې د افغانستان له خاورې به د تروریستي حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي نسبی موافقه وکړه. خو د طالبانو د قطر د قطر د دفتر ویاند وایي چې د دې خبرو د پرمختګ او د نړیوالو ځواکونو د وتلو د مهالویش د جوړولو په اړه د بحث لپاره د امریکایانو او طالبانو ګډه کاري ډله جوړه شوې ده. ساحل شاهین په عین حال کې هغه راپورونه رد کړل چې وایي امریکایي ځواکونه به په 1300 میاشتو کې افغانستان ووزي. طالبانو به تل ویل چې نه غواړي له افغان حکومت سره سوله وکړي. ښاغلی شاهین دې پوښتنې ته چې ولې پر خپله دې خبره ټینګ ولاړ دي په ځواب کې وویل،
د افغانستان کابل اداره خو د نورو هیوادو په رسمیت پیژندل شوې ده، او خو مونږه خو په رسمیت نه ده پیژندلې. البته د جګړې یو لوری ده، خو په مونږ د حکومت په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې. دا خو یو سیکاپ ده چې هغوی راوړی وو او جوړ کړی وو، او تاسو ته انتخابات ټول درغلی او هر څه ښه در معلومی دي.
شاهین ټینګار وکړ چې طالبان به د راتلونکي هجري لمریز کال په جنګاښت میاشت کې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات ونه مني. په دې انتخاباتو کې ولسمشر اشرف غني، اجرائیه رئیس عبدالله او د هیواد نورې مهمې سیاسي څېرې لکه حنیف اتمر، احمد ولی مسعود، ګلبدین حکمتیار او نور کاندیدان دي. د قطر د دفتر ویاند وویل د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د ټولو ښکېلو خواوو په ګډون یو حکومت رامنځته شي. ښاغلی شاهین د راتلونکي حکومت د څرنګوالي په اړه وویل،
د دې نظام یقینا د افغانستان اسلامي امارت د څو کالای ده تقریبا دوه لسیزې او قرباني ورکړې ده، خو دوی د ټولو سره په مشوره به یو اسلامي نظام جوړوي. لیکن فعلا خو لکه تاسو ته چې معلوم ده اسلامی امارت د اشغال په مقابل کې مقاومت کړی ده، او د ټولو د افغانستان د ټول مسلمان ملت په استازیتوب جهاد پر مخ بولی ده.
دا چې له امریکا سره د توافق په صورت کې به د هیواد راتلونکی نظام څه ډول وي، او د پوهنې، رسنیو او د ښځو د حقونو په برخه کې د تیرو 1300 کلونو له لاسته راوړنو سره به څه کیږي؟ ساحل شاهین په ځواب کې وایي،
موږ ټول هغه حقوق چې اسلام ښځې ته وي، هغه که د کار حقوق وي، هغه که د تعلیم حقوق وي، هغه که د میراث حقوق وي، نور ټول حقوق چې کوم ورکړي دي هغه په بنیاد هغه. البته دا ټول به د اسلامي ارزښتونو او د موږ افغاني ارزښتونو په رڼا کې وي.
له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د قطر د دفتر ویان او د دوی د سولې د مرکچی پلاوی غړي ساحل شاهین همداراز یادونه وکړه چې د ډلې له خپلو پخوانیو تیروتنو ډیر څه زده کړي، او بیا به په هیڅ صورت دا تیروتنې تکرار نشي. خو هغه دا ټینګار هم وکړ چې د هیواد له قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ټولنې له نورو پړیو سره تر مشورو وروسته به په افغانستان کې دایمي سوله ټینګه شي.
طالبان وایي د مسکو په غونډه کې به د افغانستان د راتلونکي نظام پر څرنګوالي خبرې وکړي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان دا خبره هم ازادي راډیو ته وکړه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر لارو چارو یوه ګډه کاري کمیټه کار کوي. له دې خبرتیا وروسته به واوري چې د امریکا سنا هغه لایحه رد کړه چې له مخې یې له افغانستانه امریکایي ځواکونه وځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو سنا هغه لایحه چې له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان ردوي تصویب کړه. په لایحه کې د امریکا له حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو له ایستلو مخکې باید داسې شرایط رامنځته کړي چې د افراطي ډلو قطعي ماتې یقیني کړي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د سنا په تصویب شوې لایحه کې راغلي دي چې په دې دواړو هیوادونو کې لا هم افراطي اسلام پالي ډلې فعالې دي، او دا د امریکا لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي. په لایحه کې دا یادونه هم شوې چې که څه هم په افغانستان او سوریه کې د داعش ډلې او القاعده شبکې پر ضد په مبارزه کې پرمختګ شوی، خو په دواړو ځایونو کې د ترلاسه شویو بریاو د ساتنې لپاره له لازمو اقداماتو پرته د امریکا د پوځي ځواکونو بې وخته ایستل نه یوازې سیمه بې ثباته کولی شي، بلکې د داسې یوې تشې باعث هم کیدی شي چې روسیه او ایران به د هغې د ډکولو هڅه وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ نږدې یوه نیمه میاشت مخکې د 2013 کال د دسمبر په 6مه نیټه له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه اعلان کړه. دا اعلان د امریکا د کانګرس او د دې هیواد د متحدانو لپاره حیرانوونکی و. د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس په ګډون ډیرو امریکایي چارواکو ویلي دي چې ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په اړه هم غور کوي. د امریکا سنا له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې پر ضد د مخالفت په لایحه کې د امریکا پر حکومت غږ کړای چې په افغانستان کې په زیات شمیر د پوځي ځواکونو د ایستلو له هرې پریکړې مخکې داسې شرایط رامنځته کړي چې د افراطي ډلو قطعي ماتې یقیني کړي. جمهوري غوښتونکي سناتور میچ مکانل چې په ندرت سره د ولسمشر ټرمپ او د هغه د پالیسیو په مخالفت کې خبرې کوي د دې لایحې طرحه سنا ته وړاندې کړې ده. ښاغلي مکانل په روانه اونۍ کې دا هم ویلي وو چې هیواد ته د امریکایي ځواکونو ستنول ډیر نیک کار دی، خو دا یادونه هم کړې وه چې دې ډول کړکیچونو ته نه پاملرنه کولی شي یو ځل بیا د امریکا په ښارونو کې د خطر باعث شي. نوموړي زیاته کړې وه چې د افغانستان او سوریې د کړکیچونو د حل لپاره یوې سیاسي او ډیپلوماتیکې حل لارې ته اړتیا لیدل کیږي. یو بل جمهوري غوښتونکي سناتور مارکو روبیو هم ویلي وو چې له افغانستان او سوریې څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو پروګرام یو ناسم فکر دی. د افغانستان په جګړه کې نږدې 2500 امریکایي سرتیري مړه او د امریکا د وګړو له مالیو میلیاردونه ډالر لګول شوي دي. امریکا اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 14000 سرتیری لري چې تر ډیره د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او له هغو سره د روزنې او سلام مشورو په برخه کې مرسته کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو سنا له افغانستان د امریکایي ځواکونو له ایستلو سره د اوس لپاره مخالفت وکړ او هغه لایحه چې په دې ارتباط سنا ته وړاندې شوې وه رد کړه. د سنا دا پریکړه په داسې وخت کې شوې ده چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوسه له طالبانو سره د خپلو خبرو په دوو عمده لاسته راوړنو کې یوه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو موضوع یاده کړې ده. نو د سنا پریکړه به د سولې پر هڅو څه اغیز وکړي؟ د سیاسي چارو له کتونکي صدیق پتمن څخه به واورو.
د امریکا سنا د دې پریکړې محتوا نه داسې معلومیږي چې هغې د یو سیاسي جوړجاړي په نتیجه کې که دا قواوې ووځي شاید هغوی د دې خبرې مخالفت ونه کړي او تایید کړي، اما پرته د سیاسي جوړجاړي نه د افغانستان نه په یو مخ د امریکایي قواوو وتل په افغانستان کې داسې یو ناورین رامنځته کوي چې هغه د هیچ چا په ګټه نه دی، نه د امریکې په ګټه دی، نه د افغانانو په ګټه دی او نه د منطقې په ګټه دی.
د امریکا د سنا په پریکړه کې داسې هم ویل شوي دي چې هغه وخت باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي چې داسې شرایط رامنځته شي چې د دوی په وینا د افراطي ډلو قطعي ماتې په افغانستان کې یقیني شوي وي. یعنی دا د خلیلزاد د سولې له هڅو سره په ټکر کې نه راځي؟
د طالبانو سره په خبرو کې دا پیشرفت هم موجود و چې که امریکایي قواوې ووځي طالبان به د القاعدې سره رابطه قطع کوي او دې ته هغوی توجیه هم ورکړه چې طالبان به په شرعي لحاظ باندې په حزب اول الامر د القاعدې نه غواړي چې د افغانستان نه ووځي. دا شرعي توجیه وه. نو په دې لحاظ باندې هغه وخت چې القاعده په افغانستان کې نه وي او طالبان د سیاسي جوړجاړي له لارې نه د افغانستان د سیاسي نظام یوه برخه وګرځي، دا په حقیقت کې د تروریزم پای ده، ځکه چې دا یو بری دی چې هیڅ لوری په دې کې بایلونکی نه دی. یعنې هم طالبان ګټونکي دي او هم افغان حکومت ګټونکی دی او هم دلته بین المللي قواوې خپل ماموریت پای ته رسوي، ځکه چې هغه څوک چې نن ورته موږ تروریستان وایو سبا هغه د یوې سیاسي ډلې په حیث باندې راځي او په افغانستان کې یا په حکومت کې شاملېږي یا په یو بل میکانیزم باندې مواجهه کوي او د نظام جز ګرځي. نو په حقیقت کې زما توجه داسې ده چې دا ماتې نه بلکې د یو سیاسي جوړجاړي د لارې نه د بری لاسته راوړل دي.
د دې له خطر چې د امریکا سنا دا لایحه تصویب کړې ده او په سنا کې د امریکا د اپوزیسون ډله برلاسې ده، نو فکر نه کوي چې په ولسمشر ټرمپ هم فشار راشي او ممکن د تډیر سخت شي چې له افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي، حتی که د قطر په خبرو کې په دې برخه کې پرمختګ هم وشي.
تر دې حد په امریکا کې هلته یو سیاسي ثبات او استحکام دی، هغه دا ده چې هلته سیستم حکومت کوي او د سلا مجلس د سیستم د لارې نه غواړي چې دا موضوع حل کړي، نه د یو فردي تصمیم د لارې نه. او دا زمونږ په ګټه ده، زمونږ د ټولو افغانانو په ګټه ده چې د فردي تصمیم د لارې نه بلکې د یو جمعي تصمیم د لارې نه چې په هغې کې د افغانانو ګټې او د امریکایانو ګټې په ګټه سره نغښتې وي. موږ په هېڅ صورت د دې مخالف نه یو چې طالبان دي سیاسی سسٹم ته ناراضی او یاد د حکومت جوش کی گنا یاد په انتخاباتو کې کړي وګتی دغه شو حکومت سره به موږ څوک مخالفت کړي، اما موږ د دې سره مخالفه شو چې د مجاهدینو د وخت پیښه بیرته تکرار شي، د افغانستان اردو متلاشي شي، سیاسي نظام متلاشي شي. یو څه چې غواړم تاسو حضور ته عرض کړم، هغه دا چې د حکومت د بدلون او د نظام د متلاشي کېدو ترمنځ باید دوستان فرق وکړي. حکومتونه بدلیږي هم د انتخاباتو د لارې او هم د سیاسي جوړجاړي د لارې نه، اما نظام باید په خپل ځای پاتې وي. که موږ نظام په دو کې ورکو او یا هغه په معامله کې ورکو، په هغې صورت کې بیا موږ هېڅ لاسته راوړنه نه لرو او دلته به یو لوی ناورین راځي.
له شغل پاتمن څخه په مننې، بیا هم د افغانستان د سولې په ارتباط، د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان سولې پروسې په تړاو د تماس د نړیوالې ډلې ناسته هیله بخښونکې ګڼي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د تماس د نړیوالې ډلې په دغه ناسته کې چې د جمعې پر ورځ په لندن کې وشوه، د افغان حکومت وبخښي چې د پنجشنبې پر ورځ په لندن کې وشوه، د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترو په پیل او د هیواد ترمنځ او د هیوادونو ترمنځ د همغږي رامنځته کولو په تړاو بحثونه شوي. له کابل نه جساپی راپور لري.
د افغانستان د سولې په اړه د ورستیو هڅو په دوام د سولې عالي شورا په لندن کې د تماس د نړیوالې ډلې ناستې ته خوشبیني څرګندوي او دغه ناسته د سولې خبرو اترو لپاره هیله بخښونکې ګڼي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تماس نړیوالې ډلې د غړیو هیوادونو ژمنو ته په کتو هیله مند دي چې دا ناسته د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره ګټوره نتیجه ولري.
اساسي بحث دا دی چې څنګه مونږ کولای شو په همغږۍ مختلف شو څو د حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د سولې مستقیم مذاکرات ترسره شي.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د اسانتیاو برابرول، له دې پروسې د هیوادونو ملاتړ او د همغږۍ رامنځته کول له هغو مواردو شمیرل کیږي چې د لندن په ناسته کې پرې خبرې شوې. د سولې عالي شورا وایي د تماس د نړیوالې ډلې په پرونی غونډه کې د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په ګډون د شپږ ویشتو هیوادونو استازیو برخه اخیستې وه او په دغه ناسته کې د سولې وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې شوې. له دې ټولو سره د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین ادریس زمان او د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس هم دی، د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون کړی و. ښاغلي داوودزی تر دې وړاندې پاکستان، هند او چین ته هم سفرونه درلودل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چین ته د ښاغلي داوودزی د سفر پر مهال د افغانستان او چین ترمنځ په ګډو همکاریو د افغانانو په مشرۍ د سولې په خبرو اترو، د سولې په سیمه ییز اجماع او یو شمېر نورو مسایلو خبرې شوې. ښاغلي داوودزی چین ته د سفر پر مهال د هغه هیواد له چارواکو هم غوښتي چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو اترو د پیل او د پروسې د چټکتیا لپاره خپل رول ولوبوي او چین هم ژمنه کړې چې د دې پروسې به ملاتړ ترکوی. په همدې حال کې د سولې عالي شورا یو ځل بیا د سولې په پروسه کې د چین پر رول ټینګار کوي او په دې برخه کې د عملی اقداماتو غوښتنه کوي. له دې ټولو سره د تماس نړیوالې ډلې ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا ټینګار کړی چې پرمختګونه شوي دي. زلمی خلیلزاد په ټویټر لیکلي چې د سولې روان بهیر په تړاو باید په بیړه قضاوت ونه شي. نوموړي تر دې مخکې ویلی چې د سولې کلی په افغانستان کې ده. خو ولسمشر غنی په دې غبرګون کې ویلی چې د سولې کلی په افغانستان کې خو د جنگ بیا په پاکستان کې ده. ښاغلی غنی ویلی چې سوله د تړل دروازو تر شا د اقلیتونو لخوا نتیجه نه ورکوي او په وینا یې چې نړیوالې ادارې هم د سولې په برخه کې کافي تجربه نه لري. له دې ټولو سره د ولسي جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي بیا د سولې په برخه کې د نه همغږۍ په اړه اندېښنه لري. د جرګې منشي عرفان الله عرفان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د هغه څه په اړه چې موږ اندېښمن یو دا دي چې د سولې په پروسه کې د بېلابېلو لورو مداخلې ډېرې دي. امریکا، اروپا، د تماس نړیواله ډله او ګاونډي هېوادونه هر یو خپل اهداف څاري چې دا یو ډول ستونزه جوړوي. زموږ غوښتنه دا ده چې باید یو واحد دریځ رامنځته شي.
ښاغلی عرفان ویل د سولې خبرو اترو د پیل لپاره اړتیا ده چې دغه هڅې همغږي شي. د نوموړي په خبره د سولې په خبرو کې هیوادونه خپلو ګټو ته ګوري او تر اوسه افغانستان ترې مثبته نتیجه نه ده اخیستې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا ساده راډیو پروانه خبرونه کې ورسته په ورسوي کې یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو او هغه سمسونه چې د سولې په ارتباط ته هغه بل نور اوریدونکو سره شریک کړم. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په کابل کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د لغوه کولو تصمیم اوس هم په خپل ځای دی او ممکن کمیسیون خپلې پخوانی پریکړې ته ستون شي. دغه کمیسیون غړي او ویاند علي رضا روحاني نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د وخت له پلوه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره نور فرصت نشته. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د کابل د حوزې د ټولو رایو باطلول ممکنه نه دي او د شکایتونو کمیسیون باید ټولو شکایتونو ته رسیدنه وکړي. تفصیل د ناجي صاحبي په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خبرداري ورکوي کچېرې شفافیت تامین نشي د شکایتونو کمیسیون به د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړې ته ستون شي. د دغه کمیسیون غړي او ویان علي رضا روحاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تصمیم قبلي موږ د ارتباط به کابل
د کابل انتخابات په تړاو زموږ پخوانی تصمیم اوس هم تعلق کوي او لغوه شوی نه دی. کله چې ټول شکایتونو لمړني ورستي ته رسیدنه وشي موږ به خپل ورستي پریکړو کو تبن زموږ یو تصمیم هم هغه دی چې کمیسیون خپل پخوانی پریکړې ته ستون شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د 13 ولایتونو نهایي نتایج اعلان کړي دي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي لا هم د کابل د انتخاباتو په اړه بشپړ اسناد د انتخاباتو کمیسیون له لوري دوی ته نه دي سپارل شوي. دغه کمیسیون وایي که شفافیت تامین نشي او واقعي رای له غیر واقعي رایو نه بیل نشي د کمیسیون تصمیم به پر خپل ځای وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري د لومړنیو او وروستیو پایلو اعلان له غبرګونونو او شکایتونو سره مل دی. د کابل په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې د معترضو نوماندانو په اعتراضونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنران د پیسو په اخیستلو او معاملو تورن شوي او په کابل کې د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنه یې کړې. هغه څه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رد کړي دي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د کابل د انتخاباتو نتایج جنجالي او له درغلیو ډک بللي. خو د انتخاباتو کمیسیون وایي د کابل د انتخاباتو په تړاو د درغلیو اسناد او شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپارل دي. د دې کمیسیون مرستیال بیان زبیح الله سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د حوزې د ټولو رایو باطلول ممکنه نه ده او شکایتونو کمیسیون باید ټولو شکایتونو ته رسیدنه وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپرېږي. هیپ هاپ څه شی دی؟ د موسیقي په دغه موسیقي په اړه به تفصیل له سالم محمد صالح څخه واورو.
تلویشت کلمه کې د نیویارک د باندې خلکو هیپ هاپ نه پیژانده. څو کله چې د شوګر هیل کینګ په نوم د موسیقي ډلې پریکړه وکړه چې خپل لومړی ریکارډ جوړ کړي، د هیپ هاپ ژانر د یو کلتوري او تجارتي قوې په توګه رامنځته شو. په 1999 میلادي کال کې دوی راپر ډیلایټ سندره ثبت کړه چې د موسیقي په نړۍ کې نه هیریدونکی دور پیل کړ. د راپرز ډیلایټ په میلیونونو کاپیانې خرڅې شوې. په واشنگتن ډی سی کې د هیپ هاپ د کلیز المنزلو په هدف د دې موسیقي اړوند موزیم جوړ شوی دی. په دغه موزیم کې د فبروري میاشتې تر نیمایي پورې نندارتون جوړیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم سواک له هلمند څخه پر اسولې سمس کې لیکلي دي طالبان خپل واک نه دي ځکه چې د طالبانو مشان د پاکستان خلک دي او د همدې لپاره د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي. سمی الله حلیمی تندر لیکي سوله باید ژر تر ژره راشي چې د وینو د بهېدو مخه ونیول شي. دفتنی لیکي طالبان باید د دې پر ځای چې روسانو ته ورځي کابل ته ورشي او له افغان حکومت سره خبرې وکړي. شفیق الله د پکتیا له پټان ولسوالۍ یوې بلې موضوع ته اشاره کړې ده. دی وایي چې زموږ په ولسوالۍ کې ډېره ښه واوره شوې ده او خلک ورته خوشحاله دي. مریم سادات له میدان وردک نه لیکي له امریکا غواړم چې خپل ځواکونه ژر تر ژره له افغانستانه وباسي. عبدالواحد مدقیق له لوګر پر استول سمس کې لیکلي دي خدای دې وکړي چې تر پسرلی پورې سوله ټینګه شي. ډېر سمسونه را رسېدلي دي وخت اجازه نه راکوي چې نور سمسونه ولولو ځکه چې د ازادي راډیو بله خبري مجله پیل کیږي. په بله خبري مجله کې احمد شکر احمدي له تاسو سره دی. احمدي صاحب بخیر راغلی.
تشکر از شما شبر صاحب.